السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یا داعش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت منلی دی. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونۍ چاودنه کې د یوه ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغې چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. داعش د دغه برید مسؤلیت داسې مهال اخلي چې وړمه شپه د طالبانو د حکومت استخباراتو وویل چې اونۍ وړاندې یې مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د داعش په وړاندې دغه عملیات له دغې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کول دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقي تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازدیګر په خوشحال خان کې د مسجد سره پنځه بجې چې جمع وسوله، متی الله ویسا راووت، دوه موټر ولاړلو. دوی و دغه کم کسان چې د امنیتو سره جنجال یې و ټالی یې وې. ویسا ورته وایي چې کاټ ښکاره کوي، تاسو څوک یاست؟ زه تاسو څه پېژنه؟ ګلچک یې راواستل، په زور یې به موټر چیخ کوي. ډېر واشانه، اوس پرې موږ خبر نه یو، خو د امنیت کسان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ټویټر لیکلی چې د طالبانو د اقدام بوګنولی دی. طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤل ډاکټر موسی غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل.
څوک په مرمۍ وژل شوي دي، څوک ژړول شوي دي، څوک خفه شوي دي، د چا سر پرې شوي دي. یعنی هغه مړي دي چې له دوی سره تشدد شوي دي، د تشدد په واسطه سره دوی د منځه تللي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې تر 500 زیات دغه ډول لاوارثه مړي خاورو ته سپارل شوي دي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې له پروژو او د ښوونځیو له تاسیساتو سره د مرستې لپاره څه باندې 21 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې له صندوق یونیسف څخه په دې چاره کې د ګډون په خاطر مننه کړې. په همدې حال کې یونیسف په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د جاپان له مرستې څخه به 40 میلیون ډالره د میندو او ماشومانو د اړتیا وړ واکسینو او پاتې 3.6 میلیون ډالر به د افغانستان په شلو دولتي ښوونځیو کې د شاوخوا لس زره زده کوونکو لپاره د اوبو او تشنابونو پر سیستم ولګول شي. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی دی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلمشر پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په پاکستاني توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1.5 او لوبډلمشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 114 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 3.4 اورونه ولوبول. د دې لوب لړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغانستان ګټلې وې او دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان ته د شل اوریزو لوبو په لوب لړۍ کې ماته ورکوي. محمد نبی عیساخیل د دې لوب لړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بخنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د بشري حقونو د یوې فعالې نظر مو پرې اخیستی.
دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډېر زیات پراخ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیره وایي دوی او متحدان لا پلان نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني.
We have heard from all of these
موږ له ټول دی هوادونو اوریدل چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني.
د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ترکیه تازه 600 افغان کډوال له دې هیواده ایستلي او ځینو د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت هم کړی دی.
سرمو پوکوری کړه نه مویت منطقه را
سیمو کلی په مو پاکړ د وومن پښاو خا کی ګنډې را پښا کړ او په سو کو لغه توی غره روان کړو.
نور راپورونه هم درته خبرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دی. راپور طالبان د خپل مخالفانو او د پرزیدلي جمهوریت نظام د مامورانو په بې محاکمه وژنو تورنوي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ټوله کې او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللې. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه تفسیرانه نه کړې، خو تر دې وړاندې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د پخواني حکومت چارواکي یا کارکونکي بې محاکمه وژلي وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوي هغه مؤسسې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره رامنځته شوې وي یا سخت محدودې شوې او یا بیخي تړل شوې او سولیز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو له ورکولو سره مخامخ شوي. په راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپلو دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پورې کوي. د بخنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمې وژنو په لړ کې له پخواني دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفې ډلې غړي، د داعش وسلول او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نښه کوي چې د شویو ادعاو له مخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 238 تنه بې محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویلي دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 9 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وژلی دی. د راپور له مخې په دې ډله کې 48 کسان د سپتمبر د 12 او 14 ترمنځ په پنجشیر ولایت کې وژل شوي. د بخنې نړیوال سازمان وایي دا وژنې په څرګنده له بشري جنایتونو سره انډول دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه، خو موندنې رسنیزې نه شوې. په راپور کې راغلی چې د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او نورو بشري سرغړونو په اړه هیڅ راز لازمې او شفافې څېړنې نه دي شوي او دوی تل دا راپورونه رد کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنځ موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي، او په دسمبر کې په فرا ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنیسټي انټرنیشنل پر رسنیو پر سوله ایزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو، د نیول شویو معترضانو د شکنجې او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي، او لیکي چې نجونې له ثانوي زده کړو بي برخې شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړې چې ښځې او نجونې له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په تروریستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت مني، د ملکی وګړو مړینه هم د امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې یاده شوې. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال له اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکی وګړو ته په دې حملو کې مرګ ژوبله وخته ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیاګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. احمد تکل په همدې اړه د پرزیدلي جمهوری نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمشنرې شبنم صالحی نظر پوښتلی او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې دا راپور د افغانستان د روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ځینې نور گزارشونه شته لکه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون گزارش چې هغه تر دې هغه شمیرې متفاوتې دي او هغه ډېرې قضیې تر ډېره همغښتې. مثلا تاسې د ملګرو ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش چې د 250 جلسې د امنیت شورا کې ورکو په هغه کې تاسې کتلی سي، نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډېر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وښيي؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوری د ملګر ملتونو پر گزارش باندې متکی ده. واغه ملګر ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی چې دی ملګر ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلو باندې او ټولو ولایت لاسرسي نه لري، او لبل لحاظ د غید هغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دي، او لبل لحاظ هغه قانوني صلاحیت چې کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګر ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیری هغه برخه چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي او باید څار ترې وسي هغه ته طالبان د څار اجازه ورنور کوي، لکه زندانونه. په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی، ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کراځو وای چې ټولنه دودیزه ده، نو ټولنه که دودیزه وي هلته باید اسلامي احکام تطبیق نه سي، او که اسلامي ده نو بیا هلته دود ولې به نه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دی هغه د خپلې نرواکې فلسفې په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده، او د ښځو وجود دوی ته د یو فتنې په توګه ښکاري، او کوښښ کېدای وي چې هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود سي. نو په هغه اساس باندې که دوی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي دی هغه خپلې کدی ته بیا په دین کې داس کوم مورد پیدا کوي هغه خپلې. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده صرف خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحی. او رسته پښتنه دا ده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم له منځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندې کولو لپاره د دې لپاره چې په دې ورخه کې ډاډ ترلاسه شي کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وی عملی نتیجه ولري.
د کورنی چاریزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سوخسته. په دې شت مسمو یو قانون ولر او قانون دي بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کی سره کولای شي پازدان توګه سره فعالیت کی دا د بنسټونو باید خپلواک وي. ولی په اوس وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون نسته. زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګرو ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې په افغانستان دننه کې ووسیږي او د افغانستان ټولو سیمو او ټولو ځایونو ته د زندانو په شمول سره چې هلته د بشر د حقونو د نقص موارد ډېر دي لاسرسی ولري او دا نظارت باید دایمي واوسي او دا باید خپلواکې توګه وسي او ګزارش مستقل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سرمنشي ته ورکول شي. زه فکر کوم دا به یو ځانی بدیل وي د اوس لپاره.
د بشری حقوقو فعال او پخوانی کمشنر شبنم صالحی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. د کمیټې د یکشنبې په ورځ یوه خبره کړې اعلامیه کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغانان جون او د افغان جون او ښځو په لومړیو حقونو تیری وباله. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو لخوا لزده کړو او کار منه شوي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دولسم ټولګي زده کوونکې سونیا دانش ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه وخت می
زه بده مرغه کله چې وینو هغه دروازه چې موږ ورته په یو انګیزي او هلی ورترو او درس مو پکې وایې نن باندې د واقعا موږ لپاره اندېښمنونکې ده. هیله می دا و چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړم او هغې هیلې چې زه یې لرم ورته ورسېږم، خو اوس دا حالت زما لپاره اندېښمنونکی او ناهیلي کوونکی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې له تیرو څلور لسیزو په ځانګړې توګه د معارف په برخه کې کار کوي، د یک شنبې په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي: له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری دی. نن 1553 ورځ چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایان خطاب صاحبزاده د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هغه یو شمېر ښځې چې وړاندې نه دولتي مؤسسو کې کار کاوه وایي هغه عاید چې درلود توانې دی پرې د خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. یوه مېرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
بې دنده شوم. ما په بهرنۍ موسسه کې کار کاوه. کله چې مېرمن خپله دنده ولري کولی شي خپل او د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، له خپلو میلیونو پلرونو او ورونو سره مرسته وکړي. دا چې ښځې په افغانستان کې له زده کړو او کار منه شوي واقعیا د خوشنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو لخوا چې مشري ښځې کوي شوي سروېخی چې اوس هم په یو ډېر شمېر غیر دولتي ادارو کې نجونې او ښځې نشي کولی کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار وکړي. په دې څلورمه نظر پوښتنه کې چې د دې سازمانونو لخوا په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز د پایلو پاړه شوې راغلي چې یو شمېر ادارې له ښځینه همکارانو پرته فعالیت کوي، خو یو شمېر نورو ادارو کې بیا محدود شمېر ښځې پرته له دې چې دفتر ته ولاړې شي نیغ په نیغه ساحو ته ځي او خپل دنده مخته بیایي. دا سروې ښیي چې یو شمېر مؤسسې توانېدلې چې خپلو ښځینه کارکوونکو ته له کوره د کار زمینه برابره کړي او تر خوا یې د سیمې له مشرانو سره د خبرو له لارې په مشروط ډول په تعلیمي او روغتیایي برخه کې هم یو شمېر ښځو ته د کار اجازه ورکړل شوې ده. د سروې پروسو کې دا یادونه هم شوې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار بندیز د ژغورنې، کیفیت او د خدمتونو د وړاندې کولو برخه اغېزمنې کړې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د معارف په برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي او که داسې ونه کړي د دې کمیټې له قوله زده کړو ته د افغانستان د نیمایي خلکو نه پرېښودل به د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي.
اوریدونکو، یو راپور دا و چې د ترکیه د کډوالو چارو ادارې ویلي په تیرو وو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال له دغه هیواده ایستلي دي. دغه راپور د وخت د کمیل کبله درته نشو خپرولی، خو تاسو یې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د نړۍ هیڅ هیواد اوس مهال پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. کرندی کرپرون له یو شمېر ښځینه افغان خبریالانو سره په ویډیو کانفرانس کې دا څرګندونې کړي چې تفصیل احمد تکل در اوروي.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت شارج دفتر کارن دکر وایي که څه هم یو شمیر هیوادونو په دې وروستیو کې د طالبانو استازو ته د افغانستان په سفارتونو کې ځای ورکړی، خو هغه وایي هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان نه لري. میرمن دکر چې پرون له یو شمیر افغان ښځینه خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به د دې هیوادونو لاره تعقیب کړي کنه، په ځواب کې ویل چې متحد ایالات هم داسې یو پلان نه لري.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلی چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. زما درک دا دی چې زما د خپل هیواد په ګډون داسې کوم هیواد نشته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان ولري. نو که طالبان له نورې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، باید د خپل هیواد له ښځو او نارینهو سره ښې اړیکې ولري.
په روانه اونۍ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی تاجکستان ته تللی و څو په خاروغ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه لیدنه وکړي. طالبانو ته په مسکو او پیکنګ کې د افغانستان د سفارتونو له سپارلو وروسته په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. همدارس په دوبای او استانبول ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ هم طالبانو ته سپارل شوي دي. د امریکا د سفارت شارج دفیر میرمن دکر په خپلو پرونیو څرګندونو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې امریکا د طالبانو حکومت ته نغدې پیسې ورکوي. میرمن دکر وویل متحد ایالات له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي، خو د هغې په وینا دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په پار کېږي. نوموړي زیاته کړه دا طالبان دي چې وایي امریکا دوی ته نقدې پیسې ورکوي. د نوموړي په وینا حقیقت دا دی چې متحدو ایالاتونو له دوی سره د یوې افغانۍ مالی مرسته هم نه ده کړې. طالبان تقریبا هر میاشت په منظم ډول د نړیوالو د بشري مرستو د کڅوړو د ترلاسه کولو خبر ورکوي، خو هیڅ کله یې هم نه دی ویلي چې دا مرستې کوم هیواد یا کوم نړیوال سازمان ورسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې په افغانستان کې برسیرنې یا د ځمکې مخ اوبه بې ساري ډول کمی شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غږ چې اوس د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو بې برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پرله پسې شکایتونه هم خپریږي.
د کښت اوبه مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بله برمو سره اوړو په ډېر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسیږي. دای وایي ټول کلیوالي اوس د روانو اوبو بې برخې شوي.
د اوبو مشکل مو چې حقیقت سي ډېر دی. د دا ګرد کلي لا مقصد درستې اوزما لا نه مقصد ګرد کلي د هغه په عذاب دي. کال په کال کمیږي، شش کال نو بیخي کمی شولې. هغه د پخوا د کاسې په اوبېدلې، اوس هغه کاسه وچه شوله، اوس هغه اوبه روانې، اوبه موږ اوس نه لرو، اوس موږ د برمو سه کار اخو.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډېرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکی الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلي هغه ویالې وچې شوي چې له لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج ویالې چې ده دغه بند ده، اوبه نسته. وایي په خاصه کې اوبه نسته، که څنګه دی پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته، نو بچه شه دغه کې.
موږ دا د اوبو مشکل لرو، پسنه مو کرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکی هوتک هم له ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غم یې وخوري.
د پروسه ښکاله راهیسې تر سش کاله پر دېرش متره اوبه سطح کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې د اوبه د کښته کېدو خواته یې په اینده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ سولر او شمسیانو ته کړي دي، هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچ شي. نو موږ ته دې بندونه وتړي، موږ ته دې استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي او موږ ته بیا داسې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سیندیزې یا اوبیزې حوزې لري چې بیا هر یوه حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. آمو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالی سیندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو له مخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زور اخستی دي چې بالا حتمی.
سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکی دی. دی وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي. موږ افغانستان سرمایه سیمالداری د هغه ختم زیرا و زیرا و پسونه پاکستان تا وړي هلته د کی د لوژد په غنومو په جوړو واسنه پر سی واشد د کینست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څیړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یاسف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې وویل افغانستان کې 2 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشتوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ یې په کرنه او مالدارۍ لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو له مخې 80% افغانان په کرنه او مالدارۍ لګیا دي خو د دوی په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پراخېدونکي وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې چې په مصر کې جوړ شوی و د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت یعنی تاسو به نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکوونکی خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزې سرچینې لري خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوې. د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ سي متاسفانه چې دغه ادارات د منځه وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او ښې وویشل شي کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
آمو رود 22 میلیارده متر مکعب اوبه لري. هلمند رود 9.3 میلیارده متر مکعب اوبه لري. او د هلته مونږ کونړ رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوهیږي، کوکشر رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بهیږي. یعنی مونږ تاسو ډېر امکانات د اوبه لرو او که چیرې مونږ دا اوبه ښه مدیریت کړو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخیږي.
موږ تر ډیره پورې اوبه لرو او د هغه د پاره سیستم نه لرو، ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې د پاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډیر کیږي او هم اوبه ډیر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي، انشاءالله چې تر ډیره پورې به زموږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډیره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو له مخې د ځمکې په تودوخې سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دي پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 میلی‌متره باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سیندونو حوزو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دایمي نظارت لاندې دي چې د چیړنو او ارزونو له مخې د اوبو خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو، کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی او ترڅنګ دی وبو په لګه کې د سپما په مخه جامه په هاوی کم پاینونه هم په لار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سکهال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي. اوریدونکو، دوهم نیمایي ته ورسېدو، د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت منلی دی. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی 14 کې د یوه ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغې 14 په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقي تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤل ډاکټر موسا غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلمشر پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. په پاکستانیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1 او لوبډل مشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 146 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 13.4 اورونه ولوبول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت په فرا ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړل.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اقلیل چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړه، کارخانه ته خو به ځای پر ځای ولاچوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډاریږي چې د درملنې په پلمه په څلورو دیوالونو کې وشيږي.
کار خو ډېر ښه دی چې دغه سي جوي پیدا سي چې سړی پکې پریدي و داسې جوی نه چې فقط یو څه زندان ته واچ و وګی تګی.
دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
تقلید د یا پېښې د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنی زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زادمنو باندې تاثیر کولی شي.
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپله مېرمن هم د ځان په شان معتاده کړه.
بیا به دا د ښځې د پښو دردونه د بدن دردونه دغه نشور هیرول. په مرور دي زما سره دغه په نشه اختاسوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اختاسوله د دې ځان ملګری شو.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دې درغله لیونۍ که په صد کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یوې؟
زه یم گی آباد.
خیریت و څنګه په دې شپه کې راغلی؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. دا کارخانې ډیری یې په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او ښیښې جوړولو لپاره چمتو کوي. د فرا ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالیو اوسیدونکي وایي ځایي خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو له لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وایي چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټي په ګډون دي ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول سي. له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فرا ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټي پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي. په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قومندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټي ټولې ذخیرې او د دې تر څنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي.
د نن څخه بعد هر مسؤول دا اکلل چې په خپل منطقه کې کارخانه ګیر کړله کارخانې ته خو به دې ځای پر ځای وراچوي. کشان ورسره ګیر شول چې هر څومره شی وي د اسو پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شول هغو ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي. یو والی نه دی دوه والی نه دی لس پر دا خبره نور هم کړې ده چې کارخانې نورې بندې دي بندې دي بندې دي خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي.
عمان پخوا د افغانستان په فراه او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشی بوټی و اخپل شن کې دی خو له 2011 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړي او اوس په نرمي ډول کرل کېږي. له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیډرین په نوم سپین رنګ ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یوه اوسېدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډېر ابتدایي ډول پروسس کېږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی.
نور کارخانه نه لري درته زموشتي د بلران او د غسط لوګي کیږي دا شنه سولان نه دي د کولران چې جوړیږي دوه خښتيږي بیا تاسو پکېږي بیا په پټلوړو په داشان دین راوځي دغه په بوجي کې چې دا بیا وړکیږي پر ژرندې د دې څخه بیا کارخانه کیږي بیا یپتنی جوړیږي دا یپت بیا شې جوړیږي روپۍ نه د خدای درا به د روپۍ په باندې وي. دا من ومان په 3000 کلدارې دي نه دا هر ځای څلو 5 خورواره لګېدلې دي.
د ځایي خلکو د معلوماتو پر بنسټ وسمهال په فرا ولایت کې یو من عمر بوټي په 3000 کلدارې خرڅیږي. د نشي موادو سره مبارزې مینیت د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله وایي په افغانستان کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمر بوټي کارول ډیر سوی دي.
د میتافیتامین یا ښیښې بازار ډیر وده کړې ده. په بېلابېلو ولایتونو کې کارخانې شته چې ځانګړي امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. اوس له بده مرغه د افغانستان ښیښه لرې هېوادونو ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو هېوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. دوی په دې اړه خپل ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
په خوا د هیروینو په جوړولو کې له هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل. خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فرا ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډیر سوي دي ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډیر غوښتونکي لري.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډاریږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله به له کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیايي خدماتو د نشټوالي له وجې به ونشي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت یوې معتادې مېرمنې ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي او چارواکو هغې ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کېږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د معتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی لا تل سکلون راهی سینه شکوی څو میاشتې کېږي چې دا له خپل کور او اولادونو څخه لرې او له خپل معتاد خاوند سره په غزني ښار کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي. اختر بیبي چې د غزني ښار تر یو پله لاندې نشه کوي موږ ته وویل د احتیاط له امله یې کورنۍ پاشل شوې ده.
اتلس کوله کی چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی رسې تاسو وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتی به زه نور څه ووایم ذاتي زیاته نسم غږېده وروره بېخي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو اختر بیبي ته ویلي چې د درملنې لپاره یې کابل ته استوي. که څه هم اختر بیبي خوشحاله ده چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرېږي خو دا اندېښنه لري چې کابل ته تر تګ وروسته به د زندانی په توګه ساتل کېږي او له خپلو بچیانو به نوره هم لري شي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي کار خو یې ډېر ښه دی. دغه ځوند اوس ښه دی که هغه اول ځوند مو کوو.
د طالبانو حکومت په 1401 مریض کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بستریز مرکز جوړ کړ. د مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغو ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته. په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشوي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وای دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي.
سل شجی چې هغه بیا سرپناوی دی معتادین وي نو موږ غواړو چې دا شجی سره جمع کو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو حضرت مواد مخدر ته چې معاینت نو الته پسې صد بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو کنجای شتسته.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیریو مرکزونو د امکاناتو د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیایي امکانات نه لري.
ایا په هیدلاس چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ناوړ اغېز کوي دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصر تیر کړی.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړ اغېز لري یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډېر زیات ناوړ اغېز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړ اغېز لري او هم اوږدمهاله ناوړ اغېز لري. لنډمهاله ناوړ اغېز بدایي چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د طرقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسي په لارې باندې دي چې هغوی وظیفه دا ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال هدي سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایت وظیفه پیدا کی یعنی دغه وظیفه خراب شي هغه دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکي او مشکلات رامنځته کی او په وخت مهالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې وخت مهاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي دا د خولې د سرطانونو د ژبې د سرطانونو د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بلخره خرابې یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي یعنی هغه وظیفه لمنځه وړي. هغه وظیفه چې لمنځه لاړ د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازاتو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدلاس؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعته د سهار لښپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس یویست او پنځه مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک یې تقلید وکړي او په نشو اخته شي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نشي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید یا پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کوي یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي.
کیدای شي د بې سرپناه او بېوزله معتادینو تقلید دومره ډېر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې، نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو، د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې ځړولي یا په فلمونو کې کار کوي، هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي.
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي، دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومانو باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي، نو دا سل په سلو کې په ماشومانو باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توکو روږ دي شي او نشې ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشه یي موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دې ته هڅوي چې مخدره ته مخه کړي. د بده مرغه په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شراب صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملي ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په ځینو صحنو کې د نشه یي موادو استعمال ویني، آیا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه هڅوي؟
دا بیخي ثابته شوې ده چې ځوانان په دغه سن کې چې دي، تولس کلنه نه تر پنځلس شل، دغه وخت کې زیاتره غواړي چې نوې تجربې کړي، د ژوند نه خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدراتو ته د ګرځېدلو په مخدرات دښته کېدلو یو لامل همدغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کېږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څه وکړو چې ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلاره دا د شمور پلار یا پټولنه کې د مخدر په مزاین کې د مخدرات په استعمال باندې بندیز ولګیږي، او په مزاین کې د مخدرات ضد په هاوی پیغامونه په مختلفو شکلونو باندې، لیکلي شکل باندې، تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجود دي چې د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرارو خبر شي، او یا په ټولنیزو رسنیو کې، تلویزیونو کې، رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولی شي. دوی باید په مکتبونو کې، په مزینو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي، او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، او همداراز په مختلفو ډولونو باندې د ټلویزیون د لارې، د راډیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایلو د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرارو نه خبره کړي، او په دې لارې د مخدراتو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور پلار د ماشومانو په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي، د خپلو بچیانو ملګري او نور خلکو ته چې ناسته پاسته کوي هغه دې وګوري چې په نشه باندې اخته نه وي یا د نشه خلکو سره په اړیکه کې نه وي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپلو دوو تره زامنو کیسه کوي چې پخوا یې ښه ژوند او ډیر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو ګزاره کوي. دا چې دا ځوانان ولې نشیان شول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی، دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپله قریبان لرو، دوه دانې دي، کاکا زمن مې دي. دغه په اول کې ډېر ښه ژوند برابر، چې دوی دوه ورونه ولو، بیا د نشې شروع کړل. مشرانو د قریبانو د ملایانو خبرې ونه منلې، نو دغه نشو ژوند داسې خراب کړو چې دوی په کلي کې ډېر سخت جایداد درلود، ملکونه خرڅ کړو، له ښځې سره داسې تاوتریخوالی کړو چې دا ښځې بې زیاته ووهله، بیا بیا دا د تاریاکو چې په کوم سخاندې پر ډبه خور پر ګاز دای پر دا پښو چخل، بیا دی د خواشنی حالت پې تیر شو، بیا بیا د ښځې د پښو دردونه زیات وو، بیا به ده ورته ویل ستا یو دوګ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک شي، بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه ده په نشه ور هېرول. په مرور دې زما سره دغه په نشه اخته شوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته شوله، د ده د ځان ملګری جوړ کړو. پرون ما ولیده چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شولی او په سر کې یې د خزندې مړه کولې، او ملکونه سرای باغونه ځکه دا یې ټول په پروش ورسول، خرچې کړلو. اوس پر کلیو کې په کورونه کې شمسیان غلا کوي، مالونه غلا کوي، کوم چې د موسساتو دغه مرستې ورکوي، دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي له دا مرکزه. په هغه ځای کې که په 15,000 or 20,000 قیامت کارت ولري، دوی په 3,000 or 4,000 خرڅوي. په کلي کې وسیله دا شام ټول پر ودرېږي، د خراب ژوند له امله چې دوی د ټول کورو غلاوې کړي دي، د نشانې غلا کړي دي، خلک یې په عذاب کړي دي، خلک یې ځورولي دي. اوس هم ډوډۍ دوه کوچنیان لري، هغه په کلي کې ډوډۍ ټولوي، د دې خوراکي نه پکای هغه ده، صرف وشي ډوډۍ ګوله، کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان نو یوه دا وسي وای لور ول یوې زوی وزوی ځنې وتښتېدی، په عذاب سو، په زوار سو، لور یې له سره دغه د ډوډۍ راټولوي. دغه یو کوچنیان نور نست، او درې کوچنیان یې د دغه نجستا مور او پلار دواړه په نشو روی دي، دا درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مرسو ډېر وخت پر بیابان دی، یو ښځه ګټ ورکوي په کلیو کې، پکر کا لاس ګرځوي، سوال کا بیا په نشه شان برابروي او بیا یې گزاره په غت.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا دی زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زوره زوره ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي، خو ډېر وارخطا وي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واوري.
خوان کوي
ته څه ښه خوان کوي؟ هیروین هي؟
او هیروین هي ما
یا راجا باره، ته هم سام لیونه یې، هیروین به څه وي او خوان به څه وي؟
وای د زرو په قدر زرګر پوهېږي، ته د دې نشې نو خوند څه خبرې بابا؟
نو هیروین څه خوند لري؟
دا نو چې ته یو وار خوند وګورې، وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباریه، دا خوند دې تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله، سخت ډارن یې، تو خو یو دود ووهه.
ظالمه، خپله خو عملي یې، اوس ما هم عملي کوې.
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟ تر تا خو زړور یم.
که رښتیا زړور وي ونیسه یو دود پونډر ووهه.
ښه، یعنې عملي کوې مې؟
ونیسه ډارنه ووهه، په یو دود نه عملي کېږي.
ښه سمه ده، یو دود به ووهم، ته راکه.
نه دی، واخله.
بس دے نوری نہ وہم، ہاں دادے در واخلا یار پخوان نیم پوئے دل
بس پو بشے دس وہ پوچھے لگا
سنگ بو پوچھا
دس ہے کہ چاہے دودھ مو بس منگ یار شو بس دس وہ بولا نور تھم سے منگ دارے یار شو
جاؤ رکشس پگانا
ہر تو پلا خوا دے دا روز تم بخ پلا پوچھے اوس خو ما ته سپګن وایې خو وروسته به تم سپګن شي.
بس بس زانو، دومره خبرې مه کوه، زه لاړم د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه، اوس خو ولاړې، خو بیا به راځې، بیا به راځې او خامخا به راځې.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دی درغلم لیونی که په سد کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یوې؟
زه یم جبار.
او جباره، ستړی مشې؟
خیر یو سې تم ستړی مشې.
خیریت و، څنګه په دې شپه کې راغلی؟
اوډر مې خلاص شو، ډېر خمار یم. ما ویل پوړۍ به راکې.
پیسې دې راوړي دي که نه؟
پیسو نه څه ضرورت دی، تا خو پخوا مفت راکول.
زه خو یې خپله نه جوړوم، زه یې هم په پیسو رانیسم.
نو خو تا راته وویل چې یو نفر په پوډر واخته که بیا ستا پوډر مفت دي. مام کمال په پوډر واخته که هغه دی اوس هره ورځ ستا څخه پوډر رانیسي.
نو خو هغه دی یو میاشت کېږي چې پوډر مفت درکوم.
نو تا خو راته وویل چې ټول عمر یې مفت درکوم.
ټول عمر یې څنګه مفت درکوم؟ زه خو یې کارخانه نه لرم.
تا خو زما سره وعده کړې وه چې ټول عمر پوډر مفت درکوم، اوس بیا وایې چې نه یې درکوم.
نو هغه دی یو میاشت مې مفت پوډر درکړل، نور یې نشم درکولی.
خیر ته اوس یوه پوړۍ راکړه چې زه ډېر خمار یم.
زه ولاړ شه، نشته پوړۍ.
څنګه نشته؟
خو درته ومې ویل چې نشته.
نشته؟ ګوره بیا به پښیمانه شي.
نو څه کوې، په زور یې رانه اخلې؟
او په زور یې رانه اخلم.
زه لاس دې خلاص، زه به دې وګورم چې څنګه رانه په زور اخلي.
همدا اوس پولیسو ته وایم چې اکرم پوډر خرڅوي، شاهدي ورکوم چې اکرم ځوانان په پوډر وخته کوي. د کمال کیسه هم ورته کوم.
یاره جباره، تا به عجیبه انسان یې، په ټوکم نه پوهېږي. راشه چې پوډر درکم. راشه.
نه، ټوکې موکې نشته، ولاکه نه پرېږدم.
اوف، دا په څه بلا اخته شوم؟ که پولیس را خبر کړل تباه به شم تباه. د کمال د کورنۍ دښمنۍ هم را په غاړه شوه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
داس ما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.